السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د آزادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته خراغلې ډېره برخه درسي ساعت او د آزادۍ میلمه ته ځانګړې شوې خو په سر کې په مکرې د دې ساعت خبرونه ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي د افغانستان او تاجکستان د پولو په اوږدو کې په تاجکستان کې د وروستیو پیښو په اړه جدي تحقیقات پیل شوي او په دې هکله یې د ګاونډي هیواد د بهرنیو چارو وزیر سره خبرې کړي. متقی د شنبې پور از په افغانستان باندې د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل د شپږڅلوېښتمې کلیزې په مناسبت په کابل کې غونډې ته وویل چې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره له ګاونډي هیوادو سره ګډ کار روان دی. هغه پرته له نور تفصیل وویل چې اندېښنه دا ده چې په وینا یې مغرضې کړی غواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې کړي او داسې یوه فضا رامنځته کړي چې وضعیت نارامه وښیي. د دسمبر په 24مه د افغانستان او تاجکستان د پولو په اوږدو کې د تاجکستان په خاوره کې د وسلوالو بریدګرو او تاجکي ځواکونو ترمنځ نښته کې لږ تر لږه دوه تاجکي افسران او درې واړه بریدګر ووژل شول. له دې مخکې د تېرې نومبر میاشتې په 26مه او 30مه د تاجکستان په شمس الدین شاهین او درواز ولسوالیو کې د بریدونو په نتیجه کې 15 چینایي کارګر ووژل شول. دوشنبه ویل چې دغه بریدونه د افغانستان له خاورې شوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په 2015 کال کې په افغانستان کې د رسنیو فضا تر سخت کنټرول لاندې وه. دغه مرکز په خپل کلنی راپور کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو وضعیت ناوړه او محدودونکی ارزیابي کړی. په راپور کې راغلی چې د دوو قتلونو او د ټپي کېدو د دریو پیښو په ګډون په 2015 کال کې خبریالانو سره د زور زیاتی او د رسنیو د ازادۍ څخه د سرغړونو 215 پیښې ثبت شوي. په دې ترڅ کې 1,60 زره خبریالانو ته ګواښ شوی او د خبریالانو د توقیف 4 پیښې هم ثبت شوي دي چې 15 کسه خبریالان اوس هم توقیف یا بندیان دي. د خبریالانو مرکز وایي په تیرو 12 میاشتو کې په خبریالانو باندې د واکمنې ادارې فشارونه زیات شوي. دغه مرکز زندانی خبریالان څخه اجباري اعترافونو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې طالبانو د لوړ پوړو چارواکو په خبري غونډو کې د خزینه خبریالانو د حضور مخنیوي او په ژوندیو خبري غونډو کې د ښځو د غږ سانسور د ویرې د رامنځته کولو اختناق او شدید جنسیتي تبعیض داسې نښې دي چې مخکې په افغانستان کې سابقه نه درلوده. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی نن د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په داسې یوې غونډه کې خبرې کوي چې کېدای شي د دغه هیواد په معاصر تاریخ کې تر ټولو مهمه غونډه وي. بلخوا روسیې په کیف او نورو اوکراینی ښارونو باندې خپلو مرګونو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی. سپینې ماڼۍ د نننیو خبرو په هکله څه نه دي ویلي خو په خپل ورځني مهالویش کې ټاکلی چې په اوکراین کې د سولې لپاره دغه غونډه به د فلوریدا په پالم بیچ کې له غرمې وروسته په 1 بجه وشي. مخکې ویل شوي وو چې غونډه به له غرمې وروسته په 3 بجو ترسره شي خو په وخت کې د دغه بدلون په هکله توضیحات نه دي ورکړل شوي. ولسمشر زلنسکي وروسته له دې چې په کاناډا کې صدراعظم مارک کارني سره ولیدل امریکا ته رسیږي. د کاناډا صدراعظم زلنسکي او ټرمپ له دغه مهمې غونډې مخکې اوکراین سره د خپل هیواد په ملاتړ ټینګار وکړ. او تایلند او کمبودیا له څونه یو مرګونو سرحدي نښته وروسته پرون اعلان وکړ چې په فوري اور باندې موافقه کړي. ګډ اعلامیه کې چې د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو له لاسلیک وروسته په یو سرحدي بندر کې د تایلند په خاوره کې خپره شو راغلي چې اوربان کې په پوځي او ملکي تاسیساتو او پوځي اهدافو باندې د هر ډول وسلو د کارولو بندیز شامل دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیک هلا و احترامات می منی کدر منو ګللی زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول تشرغ واسم درن وزي درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحت مند او سړي د صحت به پتن وي درنه ګللی زکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو درن وزي درس مضمون ته په مشورې مرمنو اړوند دی نن ورځ به موږ اپانی مشورې مرمنو او پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات تر لاسه کړو. درنه ګللی زکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو د تیر ورځې دوست د روښانه بیگم اړوند و مرو تاسو روښانه بیگم په حق له معلومات را سکرل دم و پیژندل چې روشانه بیګم څوک و اصلي اول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي او په اولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. نو همدارنګه درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو لپاره مې د همدغسې اتلې قهرمانې زړورې او هوښیارې افغاني مېرمنې په حق له معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیل کړم تاسو ټولو ته دا یادونه کوم دغه درسونه چې تاسو لولئ دا نه یوازې دا چې تاسو د افغانستان مشهورې مېرمنې پیژنئ بلکې د دې تر څنګ تاسو د افغانستان د تاریخ هم لولئ. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري او دغه 5000 کلن تاریخ کې نیمایي برخه یې افغانو مېرمنو جوړه کړې ده. د هغو افغانو مېرمنو څخه موږ د 100 تنو افغانو مشهورو مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کوو او د هغو په هکله پیژندګلوي ترلاسه کوو. دا نه یوازې دا چې موږ افغاني مشهورې مېرمنې پیژنو بلکې د دې تر څنګ موږ افغان تاریخ هم پیژنو او د افغانستان د تاریخ په حق هم معلومات ترلاسه کوو. نو هیله ده چې دغه درسونه جدي توګه توجه وکړي او په ازادانه او په ښه توګه سره یې زده کړي. نو درنو زده کوونکو له تاسو ټولو څخه هیله لرم چې د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلئ او مهم ټکی د خپل ځانو سره نوٹ کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې یولسم لوست موضوع مخفي برخشي ده. لولو چې مخفي برخشي څوک و اصل ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. مخفي بدخشي د افغانستان له مشهورو فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو څخه وه چې ذات د شاعري لیکوالي او ټولنیزې فعالې په توګه پیژندل کېده. لولو چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو اتلو قهرمانو فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو له جملې څخه وه او زیاتره وخت د یو شاعري لیکوالي او ټولنیزې فعالې په توګه سره پیژندل کېده. یعنی دومره زیات شهرت یې درلودل چې زیات شمېر کسانو به ورته د یو شاعري لیکوالي او ټولنیزې فعالې په توګه سره ورته وایه. اوس هم په دې برخه کې لولو چې د هغې ژوند سره ولو او د هغې ژوند پیل په کوم وخت کې او څنګه وشو. د ژوند پیل هغه په بدخشان کې چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د غنی فرهنګي تاریخ لرونکي سیمه ده په یو فرهنګي او ادبي کورنۍ کې زیږېدلې وه. د هغې بشپړ نوم مخفي شاه بدخشي وه. مخفي له کوچنیوالي څخه د پارسي ادب او فرهنګ سره آشنا وه او د شعر لیکلو سره یې ډیره مینه درلودل. لولو شي مخفي بدخشي په بدخشان کې د افغانستان په شمالي ختیځ د غني فرهنګ تاریخي لرونکي یوه سیمه وه چې دا پخپله په دغه سیمه کې د یو فرهنګي او باطلم او باسواده کورنۍ کې پیدا شوې وه. یعنی مخفي بدخشي تاریخ چې پیلېږي هغه پخپله د یو تعلیم یافته او باسواده کورنۍ څخه پیلېږي. د هغې بشپړ نوم چې و یعنی مکمل نوم چې و مخفي شاه بدخشي وه. مخفي بدخشي له کوچنیوالي څخه ډیر زیات مینه او علاقه شوه. هغه د پارسي ادبیاتو سره وه او د پارسي ادبیاتو او کلتور لپاره یې ډیر زیات شعرونه او داستانونه لیکلي دي. یعنی د دې ډیر زیات مینه ذوق او علاقه د شعر ویلو سره وه. زده کړې مخفي بدخشي خپلې زده کړې په بدخشان کې پای ته ورسولې او بیا یې د زده کړو دوام لپاره کابل ته لاړل. په کابل کې هغې د فرهنګي او ادبي شخصیتونو سره پیژندګلوي وکړه پیژندنه وکړل او په دې دوره کې یې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو او لیکلو سره ډیره مینه پیدا کړه. لولو چې مخفي بدخشي خپلې لومړنۍ زده کړې په بدخشان کې پای ته رسولې دي. یعنی کله چې مخفي بدخشي په بدخشان کې پیدا شول نو په همدغه ځای کې یې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته ورسولې. د لومړنۍ زده کړو ویلو څخه وروسته مخفي بدخشي دا فیصله وکړه تر څو نور هم زده کړې وکړي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي. نو د نورو زده کړو لپاره یې هم د لوړو زده کړو لپاره کابل ته لاړل. کله چې دا کابل ته لاړل په کابل کې د فرهنګي کلتوري او د تمدن لرونکو ادبي شخصیتونو سره پیژندنه وسپله او د هغې غوی سره یې ملاقات وکړه او په دې دوره کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو سره ډیره مینه او علاقه پیدا شوه. شاعری او لیکوالی مخفي بدخشي د افغانستان له مشهورو شاعرانو څخه وه چې اثار یې زیاتره د ری پارسي ژبه لیکل شوي دي. هغې شعرونه زیاتره د ټولنیزو او سیاسي فرهنګي او انساني موضوعاتو په اړه دي. دولش یې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو او مخنورو شاعرانو له جملې څخه وه کوم چې زیات شمېر اثار یې په دري او فارسي ژبو سره لیکلي دي او د هغې زیاتره شعرونه چې هغه د افغانستان پر دود کلتوریز او ټولنیزو اجتماعي او سیاسي او فرهنګي انساني موضوعات باندې ولاړ دي او ټول دغه موضوعات پکې رانغښتل دي. د مخفي د اشعارو ځانګړتیاوي نه یوازې د ژبې ښکلا او د بیان قوت و بلکې د هغې د ټولنیز ټولنیزو او سیاسي معناو ژور درک هم وو. یعنی مخفي برخي دغه کوم اشعار او یعنی کوم شعرونه او لیکنه چې دی کولی شي د هغه خاصه ځنګړنه خاصه خاصوالی نه وځي دا و چې د هغه چې کوم شعرونه لیکلي و کوم شعرونه چې باید په ژبه باندې تکرارول یعنی دغه د دې خبرو کولو د دې شعر ویلو طریقه او د بیان قوت یې ډېر ښایسته و بلکې د دې ترڅنګ د هغې کوم شعرونه چې دې لیکلي و ټول پر ټولنیزو او سیاسي موضوعانو باندې ولاړ و نو په همدې خاطر سره دغه ټولو شعرونه یې ډېره ژوره معنا درلودله او هر چا چې په دغه شعرونه اورېدل د هغې څخه به یې یو ډول فهم او درک اخیسته نو په همدې خاطر سره د دې شعرونه ډېر زیات ځانګړي او خاص وه. هغې د بشر حقونو د ښځو مساوات او د ظلم بېعدالتۍ پر ضد مبارزې ته په خپلو اشعارو کې ډېره پاملرنه کړې ده چې د هغې اثر د مختلفو نسلونو لپاره په زړه پورې او ګټور وه. پخپي بدخشي نه یوازې دا چې په سیاسي ډول سره یې یې خپل شعرونه بیان کړي وو بلکې د دې ترڅنګ مخفي بدخشي په خپلو اشعارو کې د بشر حقوقونو ته ډېره زیاته پاملرنه کړې وه. د ښځو د مساوات او د ښځو د حقوقونو د دفاع لپاره یې ډېر زیات شعرونه او اشعار ویلي وو او همشتن د ظلم او بېعدالتۍ پر ضد باندې هم ډېر زیات اشعار ویلي وو چې په خپلو اشعارو کې ډېره زیاته پاملرنه دغو برخو ته کړې وه. او د دې دا ټول اثار دغه ټولې ادبي ټولګې دا ټوله په مختلفو نسلونو لپاره یو په زړه پورې او ګټور معلومات وه. اوس هم ټول خلک د دې د معلوماتو څخه استفاده کوي. ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه اوس هم په دې برخه کې د مخفي بدخشي ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه ولولو چې مخفي بدخشي کوم ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه سرته رسولي دي. مخفي بدخشي یوازې شاعر او لیکواله نه و بلکې د ټولنیز فعالې په توګه یې هم په خپله ټولنه کې پیژندنه لرله. یعنی مخفي بدخشي نه یوازې دا چې یو شاعر او لیکواله و بلکې د دې ترڅنګ په خپله ټولنه کې د یو مدني فعالې په توګه سره هم پیژندل کېده او پیژندګلوي یې په دې برخه کې درلودل. هغې د ښځو او نجونو د زده کړو د تزویج لپاره ډېرې هڅې وکړلې. یعنی مخفي بدخشي د ښځو او نجونو د زده کړو د پراختیا او پرمختګ لپاره یې ډېر زیات هڅې او کوښښونه وکړه ترڅو افغانې نجونې هم زده کړه وکړي او خپلو زده کړو ته لاسرسی ولري. د سیاسي او ټولنیزو سختو حالاتو باوجود مخفي بدخشي د افغانستان د کلتور او هنر د ساتنې لپاره تل هڅه کول. که څه هم په هغه وخت کې ډېر سیاسي ستونزې مشکلات او سیاسي ننګونې بې ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات سره مخامخ کېده خو بیا هم د دوو سیاسي او ټولنیزو ستونزو باوجود هم مخفي بدخشي کوشش کوه چې د افغانستان د دود کلتور او فرهنګ د هنر څخه ساتنه وکړي او هغه په پیشرفته توګه سره مخې ته یوسي. د ښځو د حقونو دفاع په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه محدود او تر فشار لاندې و مخفي بدخشي په خپلو اشعارو او مقالو کې د ښځو د حقونو دفاع وکړل او د هغوی د زده کړو او ټولنیز ګډون اړتیا یې بیان کړل. نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د شعرونو کې کلتوري موضوعات ډېر زیات بیان کول بلکې د دې ترڅنګ په کوم وخت کې چې افغانستان د ښځو حقونو ته زیاته پاملرنه کوله ښځو ته محدود حقوقونه ورکول سوي خو بیا هم دغه حقوقونه ډېر زیات تر فشار لاندې و او ښځو خپل ټول اصلي حقوق نه درلودل. نو په دغه وختونو کې مخفي بدخشي په خپلو اشعارو او مقالو کې ډېر زیات د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره اشعار بیان کړي وو او د هغوی د زده کړو اړتیا یې په ټولنه کې بیان کړی و چې نه یوازې زموږ ټولنه د نارنه و او د هلکانو زده کړو ته اړتیا لري بلکې د دې ترڅنګ زموږ ټولنه د انجونو زده کړو ته هم اړتیا لري. یعنی دې په خپلو اشعارو کې د انجونو او ښځو د حقوقو څخه هم دفاع کړې وه. سیاسي فعالیتونه په دې برخه کې ولو چې سیاسي فعالیتونه سوا مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې هم فعاله وه. هغې تل د ظلم او بېعدالتۍ پر ضد مبارزه کول او د انساني او ټولنیزو حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې کولې. یعنی نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د ښځو د حقونو لپاره دفاع کول بلکې د دې ترڅنګ سیاسي فعالیتونه هم درلودل. مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې فعاله ونډه درلودله. په هغه کې یو له مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. هغې تل د ظلم او بېعدالتۍ پر ضد باندې مبارزه کوله او د هغوی که حق ولا او باطل باطل بل او د انساني او ټولنیز حقوقو د ترلاسه کولو لپاره همیشه هڅه او کوششونه کول. و زم درنو زده کون که در درس بری برخی که رزو چی محبی بدخشی کلتور او میراس چی اغا کون کلتوری میراس مشتا پادسه و دی حق الولو ولو چی محبی بدخشی مشتا کون کلتوری میراس پریشو داری دی در محبی بدخشی میراس یوازی در شعر او ادب پدگر کی ندی پده بلکه حقی در طولنیزو او پرهنگی بحاوی پل ورولی کی هم مهم رو لو بولی دی حقی در افغانستان در معصر تاریف کلتوری سیرو کی زنگری زی درلو دم ولو چی محبی بدخشی نه یوازې دا چی شعرونه او ادب په ډګر کې یې کار سرته رسول دي بلکې د دې تر څنګ د ټولنیزو او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی او په دې برخه کې هم ستر کارونه او خدمتونه سرته رسولی دي او د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري سیرو کې ځانګړي ځای خپل ځان ته جوړ کړی دی چې له همدې عمله څخه د افغانستان په تاریخ کې ځای لري او د دې نوم په د افغانستان په تاریخ په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. نو درنو زکون کو هیل ده چی در دیجای پر تاس پا درس پانی پوسی وی واس یاس چی محبی بدخشی سوک و سده وال کارونه سر ترسه ویلی و او کم مقامی پا افغانستان که درلو دی واس هم در درس پا درستانی برخی که رزو پا دی برخی که لولو چی محبی بدخشی سو وقت او کلا و فاتس پلا او تنگا لدی نری سخه لارن محفی بدخشی پا 1915 ملدی کال کی پا کابل کی وفات شوا. ده هغی اثار او غیزی ترنن روزی پوری ده افغانستان پا کلتور او طولن کی ده ارزش وردی او ده خلگو فیاد کی پاتی دی. لولو چی محفی بدخشی پا 1915 ملدی کال کی پا کابل شرک وفات شوا و محالت بیتب حورتا وسوارس با یعنی ده دیس خدام المیجی چی محفی بدخشی نه وازی چی د افغانستان ته ډیر زیات اثر پېښلی بلکې د دې تر څنګ د افغانستان په کلتوري ټولنه کې د ارزښت وړ شخصیتونو له جملې څخه ده چې نن ورځ هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال په توګه سره کارول کېږي. یعنی همیشه د افغانو میرمنو ته د یو سمبول په توګه سره یادونه کېږي چې مخفي بدخشی داسې یو شخصیت و چې نه یوازې شعرونه او لیکوالي لیکله بلکې د دې تر څنګ په سیاست په ډګر کې هم فعال وندر درلودل. د مدني فعالو میرمنو له جملې څخه شمېرل کېدله چې اوس هم په تاریخ کې نوم لیکل شوی دی او د یو نسل څخه او بل نسل ته د دې اړوند معلومات انتقالېږي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس هیله ده چې تاسو په یو څه باندې پوه سي او اوسېږي. اوس هم د درس په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکي. د پخوانیو درسونو او نننۍ درس موضوع باندې بیا کتنه وکړي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن د ورځې د درس لنډیز لیکي او همچنان د پخوانیو ورځو درسونو باندې او د نن ورځې پر درس باندې به بیا کتنه کوي او وګوري چې تاسو څومره درسونه زده کړي دي او څومره مو د افغانو مشهورو میرمنو اړوند معلومات ترلاسه کړي دي او د لومړۍ ورځې څخه تر نن ورځې پورې تاسو څومره افغاني میرمنې پیژنئ. نو درنو زده کوونکو اوس موږ تاسو ته نن ورځې درس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. خدای دې وکړي تاسو په یو څه باندې پوه سوي واوسېږي. نور نو ستاسو قدرمن وخت نه نیسم. ښه وخت درته غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا و احترامات حضور به هم تاسو ټول قدرمن او درانه ز کون کو تبرند کوم. اله من دیم چې تاسو ټول برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جمع په تنوي درانه او کلی ز کون کو یو ځل به هم تاسو ټول تشرفاس په درم رسید درس موضوع ته د کسرنګ سیس مر تاسو د نن ورځې درس مضمون ته افغان مشور مرمن اړوند دی. مجاب تاسو بنن افغان مشور مرمن او پیژنو او د هغوی د ژوند په حق به معلومات ترلاسه کوم. درانه ز کون کو لکه سرنګ سی په چیر لوستنه کې موږ افغانستان تکړه با استعدادی او مشهور افغانی میرمنی و پیژندلی. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسي د اتلې افغانی میرمنی اړوند مې معلومات تاسو ټول ته چمتو کړي دي. هیله من دیم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. تر نو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل شي د هغه څخه مخکې تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولرئ تر څو د نن ورځې د درس مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. راځو درنو زده کوونکو خپل د لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې دولسم لوست موضوع محجوبه خربي ده. ولو چې محجوبه خربي څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي او ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل سوی دی. محجوبه حربی محجوبه حربی هغه د افغانستان په کلتوري او ټولنیز تاریخ کې یو له مهمو او اغیزمنو شخصیتونو څخه وه. نوموړي د یو لیکوالي شاعر او ټولنیزې فعالې په توګه پیژندل کیږي چې په افغانستان کې یې د ټولنیز پوهاوي او د ښځو د حقونو او فرهنګي مسلو په لوړولو کې مهم رول لوبولی دی. ولو چې محجوبه حربی په افغانستان کې یو له پرمختللو او مخکښو کلتوري او ټولنیزو تاریخي میرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې د یو لیکوالي شاعري او ټولنیزې فعالې په توګه سره هم پیژندل شوې ده، او همچنان د ښځو د حقونو او د فرهنګي مسلو په لوړولو کې په نه ستړې کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي او په دې برخه کې مهم رول یې لوبولی دی. محجوبه حربی د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده. هغه په 1215 هجري قمري کال پرې چې د 1906 میلادي کال سره سمون لري وزیږیده. لولو چې محجوبه پخپله د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده چې د زیږیدون اصلي نیټه یې د 1215 هجري قمري څخه پیل چې دغه 1215 کال د 1906 میلادي کال سره سمون لري د بادغیس په ولایت کې وزیږیدل. تعلیمی محجوبه حربی خپل لمرنی او منځنی زده کړې په بادغیس کې بشپړه کړي او فعالیتونه او لاسته راوړنې یې د لیکوالي او شاعري په توګه. محجوبه حربی په بېلابېلو ټولنیزو فرهنګي او سیاسي برخو کې ډېر اثار لیکلي دي. د هغې کارونه اکثره په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او ننګونو سره معامله کوي، په ځانګړې توګه د ښځو حقونو او د تعلیم باندې تمسکر کوي. نوموړي په ډېرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې ویناواله او مدني فعاله هم وه. نولی چې محجوبه خروي په خپل لومړنۍ زده کړې او منځنۍ زده کړې یې د بادغیس په ولایت کې بشپړه کړې دي، په کوم ولایت کې چې دا پیدا شوی او په هماغه ولایت کې یې خپلې لومړنۍ او منځنۍ زده کړې پای ته رسولي دي، او د دې د مهمو لاسته راوړنو او مهمو فعالیتونو څخه د لیکوالي او شاعري په توګه سره په بېلابېلو ټولنیزو او فرهنګي او سیاسي چارو کې یې مختلف اثار لیکلي دي چې دغه اثار او دغه کارونه چې دی سرته رسولي دي اکثره یې په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او سیاسي ننګونو په برابر باندې جوړ کړي دي. په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د تعلیم باندې یې ډېر زیات تمسکر کړی دی، ډېر زیاته توجه او دقت یې په خپلو شعرونو او اشعارو کې همدغو برخو ته کړی دی. نوموړي په ډېرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې د یو ویناوال یا هم ویاندې په توګه سره هم پاتې شوې ده، او همچنان د یو مدني فعالې په څېر سره یې هم مقام درلود، یعنی یو مدني فعاله هم وه. د محجوبه حربی لسته راوړنې محجوبه حربی یو لسترو لسته راوړنو څخه په افغانستان کې د ښځو د حقونو هڅول او له جنسیتي تبعیض سره مبارزه وه. یعنی نوموړي په افغانستان کې لسترو لسته راوړنو او هغه قانون چې دی سرته رسولی دي، یو په افغانستان کې د ښځو د حقونو هڅول وه، ښځې دې ته چمتو کول چې هغوی باید د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي او خپل حق باید ترلاسه کړي، او همچنان د دې تر څنګ له جنسیتي تبعیض سره مبارزه وه. یعنې دی دغه قانون څخه سخت نفرت درلوده. هغې د ښځو او نجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار وکړه، او د ښځو لپاره یې د ځانګړو ښوونځیو د جوړولو او پراختیا لپاره پراخې هڅې وکړلې. یعنې په هغه وخت کې محجوبه خروي ډېر زیات ستر خدمتونو څخه چې وه، هغه پخپله د ښځو او نجونو لپاره د تعلیم هڅه وه، او د ښځو او نجونو لپاره پر تعلیم باندې ټینګار و. په هغه وخت کې دې ځانګړي او مشخص ښوونځي هم د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره پرانیستلې. پر دې سربېره یې په فرهنګي برخو کې هم فعالیت درلودل، او په افغانستان کې یې د دري او فارسي فرهنګ او ادبیاتو په خپراوي کې اغېزمن رول درلودل. یعنی د دې سربېره هم همچنان نه یوازې دا چې د افغانستان د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کول، بلکې د دې تر څنګ په فرهنګي برخو کې یې هم فعالیت درلوده، او د افغانستان کې یې په فارسي او ژبه باندې یې د فارسي ادبیاتو د خپرولو لپاره ژوره اغیزه درلودله، او ژور ستر خدمتونه یې هم په همدې برخه کې سرته رسولي وه. د یوې لیکوالې په توګه محجوبه خروي وتوانېدله چې خپل اثار په فارسي او پښتو ولیکي، چې د افغانستان په تاریخ کې د مهمو کلتوري سرچینو په توګه پیژندل شوی. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې په افغانستان کې دننه بلکې په بهر کې هم د پام وړ وه. یعنی محجوبه خاوري د یو شاعرې او لیکوالې په توګه سره په دې باندې وتوانېدله تر څو خپل اثر په پښتو او فارسي ژبه سره ولیکي او په افغانستان په تاریخ کې یو له مهمو کلتوري سرچینو څخه وشمیرل سي. یعنی دغه کار سرته ورسوه او دغه کار کولو باندې وتوانېدل. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې دا چې د افغانستان په افغانستان کې دننه د ارزښت او اهمیت وړ دي، بلکې د دې تر څنګ په بهر کې هم د پام وړ برخه لري او د توجه وړ دي. سیاسي او ټولنیز فعالیتونه لولو. محجوبه خروي د فرهنګي فعالیتونو تر څنګ په سیاسي او ټولنیزو برخو کې هم فعاله وه. یعنې نه یوازې دا چې دې شعرونه لیکل، بلکې د هغه تر څنګ د فرهنګي او فعالیتونو تر څنګ یې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم فعاله ونډه درلودله. نوموړي په 1980 او 1990 کلونو کې د یوې ټولنیزې او د ښځو د حقونو د فعالې په توګه وپېژندل شوه، او په دې دوره کې یې له ډېرو ټولنیزو او کلتوري خوځښتونو سره همکاري وکړله. هغې د بیان د ازادي او بشري حقونو په ملاتړ کې هم کار کړی دی. یعنی محجوبې نه یوازې چې د فرهنګي فعالیتونو تر څنګ، بلکې د فرهنګي فعالیتونو تر څنګ کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم پوره ونډه واخیستله، چې دغه په 1980 کال او 1990 کلونو کې د یوې ټولنې او د ښځو د حقونو د مدني فعالې په توګه سره وپېژندل شوه. یعنې د هغوی د رهبر په توګه سره وپېژندل شوه، او په دې دوره کې یې ډېر ټولنیز او کلتوري خوځښتونه او فعالیتونه سرته ورسول، چې په هغه کې یې د بیان ازادي او د بشر د حقونو څخه یې ملاتړ سرته رسوه. د نوموړي آثار اوس هم د افغانستان په کلتوري او ادبي خلکو کې د درناوي وړ دي، او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي او پوهاوي په پراوي کې د هغه اغیزه دوام لري. یعنې نوموړي چې کوم آثار، کوم شعرونه او کومې لیکنې چې کړي، د افغانستان په کلتور او ادبي خلکو کې پوره د احترام او قدر وړ دي، او اوس هم ټول خلک ورته درناوی کوي. او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي په خپراوي کې هم ستره اغیزه درلودل. محجوبه خروي د افغان اولس د یو نامتو فرهنګي شخصیت په توګه په یاد کې پاتې ده. یعنې محجوبه خروي چې ده په خپله د افغانستان د اولس، یعنې د ټول افغان ملت لپاره د یو نامتو او فرهنګي شخصیت په توګه د ټولو په یاد کې پاتې ده، او ټوله یې عزت او قدر او درناوی لري. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې د محجوبه کلتوري میراث ولو، چې محجوبه کوم کلتوري میراث یې زموږ تاسو ټولو افغانانو لپاره پرېښودلی دی. محجوبه خروي په یو ستر فرهنګي میراث پرېښي چې د بشري حقونو، د ښځو تعلیم او د پارسي ادب خپراوي ته یې په پام ځانګړی ځای لري. یعنې د دغو ټولو محجوبه خروي چې دی یو ستر فرهنګي میراث چې موږ ته پاته کړی دی، هغه د بشر د حقونو، د ښځو د تعلیم او فارسي ادبیاتو خپراوي ته په پام کې ځانګړي ځای نیولې دی. د هغه اثار اوس هم کارول کېږي او مطالعه کېږي، او د افغانستان په کلتوري او تاریخي په تاریخ کې مهم رول یې لوبولې دی. یعنی د دې ټول هغه اثار، کوم فعالیتونه، کوم شعرونه او داستانونه چې دې لیکلي و، اوس هم د افغانستان په کلتور، په فرهنګ کې یو له مهمو تاریخي اثارو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې خورا ارزښت لري. نظرونو زده کوونکو، زموږ درس په راتلونکي برخه کې هم د محجوبه خروي مړینه لولو، چې محجوبه خروي څرنګه خپل ژوند له لاسه خبر کړه او څنګه له دې دنیا څخه یې سترګې پټې کړلې. محجوبه خروي په 1980 کال په داسې وخت کې مړه شوه چې افغانستان په کورنیو جګړو او بحراني اشغال کې ښکېل و. خو د کمونیستي انقلاب وروسته او پر افغانستان د شوروي له باکه څخه مخکې کلونو کې مړه شوه. یعنې محجوبه په 1980 کال په داسې وخت کې مړه شوه کله چې افغانستان د کورنیو جګړو او ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ و. یعنې افغانستان په سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ و، او په سترو سیاسي ستونزو او مشکلاتو باندې اخته و. نو په داسې یو حالت کې نه یوازې دا چې په هغه وخت کې د کمونیستي انقلاب رامنځته کېده، بلکې د دې تر څنګ د شوروي د واکمنېدو څخه مخکې وخت یا هم مخکې کلونو کې محجوبه غربي خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه او د دې پاني نړۍ څخه یې سترګې پټې کړلې. نو درنو زکوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې تاسو یو څه پوسي واوسېږئ او د محجوبه غربي اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي چې محجوبه غربي څوک و، سړی و، شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي او څنګه یې نوم په تاریخ کې ولیکل شو. نو درنو زکوونکو، هیله مند یم چې په راتلونکي وختونو کې هم همدغه درس همدغسې په یاد وساتي او هېڅکله هم هېر نه کړي او د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره یې هم شریک کړي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو او کلالي زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درانه زده کوونکي به د نن ورځې د درس لنډیز لیکئ چې تاسو نن ورځ څه زده کړل، په څه باندې پوه شوه او کوم معلومات مو ترلاسه کړله، او هم چې نن د دې تر څنګ د نن ورځې پر لوست باندې او د تېرې ورځې پر لوست باندې به بیا تکرار کوئ او مهم نکات به یې په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کوئ. انشاءالله تاسو ټول به هغه بدلونونه په خپلو ځانو کې ووینئ کوم چې په لومړۍ ورځې کې تاسو د افغانستان د تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کول او اوس یې تاسو ترلاسه کوئ. نو تاسو به ووینئ چې تاسو څومره اتلې افغانې مېرمنې پیژنئ او څومره مو د دوی په حقله معلومات ترلاسه کړي دي. نور نو ترنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست به تر همدې ځای پورې وخته دي وکړي چې تاسو ټول به راڅخه څه شوي نه یاست او د نن ورځې په درس کې به مو یو څه زده کړي واوسېږئ. د نن ورځې د لوست پای تر بل درسه پورې له تاسو ټولو درنو زده کوونکو څخه خدای پاماني اخلم. ښه وخت ته غواړم. د الله پامان. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. ښه وخت.
د آزادی میلمه. درنو اوریدونکو، شې چاري زموږ نننۍ میلمه هم شاعر دی، هم لیکوال، هم د طب ډاکټر دی او هم ژورنالیست. زموږ میلمه ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوي دي. له ده څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ماشومتوب په اړه راته ووایي.
زه کابل کې مخبل اورکوالیټي چیر کړی دی، لیشه هم په کابل کې چې خبره خپوړی مې په کابل کې کړی دی. لومړنی ښوونځي ته په کابل کې لاړلو. لومړنی ښوونځی زمونږ د عمر خان ښوونځی و، هغې ته لاړم. هغه په ویسل آباد کې و، د جنګلک د فابریکې شاته. پلار مې د خدای وبخښي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم. هلته فتح خان زمونږ استاذ و، ډېر ښه سړی و. هغه اول ورځ ما یادېږي. بیا ښوونځی زموږ ښوونځی شو، د خټو او اومو خښتو ښوونځی و. یخی ورځې لرلې، ګرمې ورځې لرلې، تودې ورځې، ښه دوستان یې لرل، ښه ښوونکي لرل، بد ښوونکي هم لرل. ښه ښوونکي به په نامه یاد کړم او لومړی به یاد کړم. فتح خان زموږ ډېر ښه ښوونکی و. هغه وخت چې بیا زه د طب پوهنځي ته لاړم، پېښور کې وم، دی ناروغه و. خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولید. بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده، هغه ورله ما وکړه. ملګری مو ډېر ښه ملګری مو. نور ښوونکي زمونږ شو اکثر ورپکې ملګري و، تر دې چې ښوونکي وي. غنی خان درنګه سکان سړی و، لوړ دنګ، ډېر خوږ سړی و، ډېر ښه سړی و، ډېر مهربانه سړی و. خدای ژوندی لوي که ژوندی وي. وکیل خان زمونږ بل ښوونکی و، ډېر ښه ښوونکی و. هڅول به پوښتنې وکړي، پوښتنې وکړي. موږ به د خپل موږ لوړې پوښتنې کولې. کله نا کله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړي، کله نا کله به مې ساینسي پوښتنې وکړي. دی زموږ د دنیا ښوونکی و. او هېڅکله بدې نه لګېدلې زموږ پوښتنې. حساب کې زه ډېر تکړه وم. د حساب زما داسې میادې چې کله نا کله به زه یو ټولګي زمانه وړاندې ټولګی لکه زه څلورم کې وم، پنځم ته به بوتلم چې زه دلته کښېنه، د حساب په ساعت کې یا د دوی سره مرسته وکړه د حساب په مضمون کې. اوس هغه تکړهوالی نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمونږ ښوونکی و، ډېر ښایسته والیبال به یې کاوه، ډېر ښه ملګري هم لرل. او زمنګا سر خون کې شو سر معلم هغه د پنشیرو یو ډیر ښه سړی او ډیر نیک سړی او زوی زمنګا غالبا کریم نومېده زمنګا ټولګیوالو بیا بد خون کې مونږ لرل یو د زوی حکم کې وهلی وم د دې سره چې زه د ټولګي ډېر په تکړه وو هلکانو کې راتلم او په کوم وخت کې چې زه وهلم په هغه وخت کې زه شپږم کې وم او زه د ټولګي د چا خبره اول نومره وم او زه دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکو نه وینې تلې او بیا پلار مې د خدای وبخښي هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی ریډیو افغانستان کې هغه د هنر او د ادبیاتو څانګې مشهور ننګ یوسفزی خدای دې پېژندونکي هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو او خفه نه شو ډېر زیات کار شو بیا سمدلاسه لاړ په سرخون کې پسې چې دا خپل بچی د وهلو دپاره نه درلېږم ده هغه ښوونکي ته بیا پټ شو د ښوونکي نوم زه نه اخلم او هغه ورځ شو دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي ماشوم ته باید ښوونځي کې بیا هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي د هغې نه وروسته هغه ښوونکي زما سره بیا ډېر زیات جوړ و ډېر ښه راسره هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره شې دی څه وکړي یو ډول بخښنه وغواړي او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټولې پېښې ښه او بد لري دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل بدې لږ وو ښه یې ډېر وو ملګري زموږ وو په ټولګي کې د ځینو سره به سیالي وه د لنډسپ سلیمان لنډسپ زوی زما ملګری و اول څه چې لاړم لومړني ټولګي ته پلار مې را سره وو د سمدلاسه خو دا لومړي ټولګي هلکانو ټول په دې ډب باندې نه وو چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی هغه ویل دا خو زما کاکا دی پلار ته مې لاس ونیو ویل دا خو زما کاکا دی لنډسپ د خدای وبخښي هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه یو ځای وو سره او د دې سره چې یو ځای وو د دې سره چې ډېر ښه دوستان وو په عقیدو کې ځمکې او اسمان فرق وو په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅکله سیاسي عقیدې چې دي هغه څه ونه کړه هغه هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړل دوستۍ دوی په خپل ځای باندې دوستانو زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې که هغه هغه ډول آرې اصول موږ ټول خپل کړو په خپل ژوندانه کې هر یو تن بل وزغمي هر یو تن د بل نظر وزغمي
ډاکټر صاحب تاسې بیا تبم په کابل کې ولوست
زه بیا د ثانوي ښوونځي لپاره لیسې لپاره حبیبې ته لاړم کانکور هغه وخت کې ما کانکور ورنکړ ته اول نمره وم شپږم کې زه وم چې پلار مې د خدای وبخښي هغه وکیل شو د شورا د دشتیارشي د ون نه نو کانکور ما ورنکړ زه بیا راغلم حبیبې ته حبیبې کې هم ډېر ښه ښوونکي مونږ لرل ستار خان هغه وخت کې زمونږ سره ښوونکي او مدیر و زمونږ د برخې ډېر ښه سړی و ډېر مهربانه سړی و او بیا ناڅاپه مونږ د څو مضامینو نه په هغه وخت کې زما په خیال سره چې په اووم کې ولس مضمونه وکړلس مضمونه وو هغې ته شو خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې دولسمه د شپږم لکه اووم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم د حبیبیه په لیسه کې وم نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم یا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم او دا د استادانو هم دا و مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو مو زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره نو د حبیبي ورځ هم په من باندې بدې تیرې نشوې ښې تیرې شولې تسه هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبیبیه کې وو ورو ورو حالات په بدلېدلو شول د شاه نظام چې دا واوخته د داوود خان په نظام باندې بدل شو هغه ورځ زمونږ د تاریخ د امتحان ورځ وه زما یادېږي چې داوود خان دا قسم بلې چې سرطان دیارلسمه وه که کومه نېټه وه او شپږ ویشتمه مننه او څه چې دی ده داغین اولاندی تلیو زیرشا مانی کورتا و چلی پارلمان مات شو بیا منگال تو پا حبیبیه که ما دیر خود دوستان لرل پا حبیبیه که خون که هم دیر خود زمانگا یو دوست شو زمان خوده دی پا جنتون که آقا محمد علی نومی دا بینش سبزی و دا یوسف بینش نظر اول نمره و مغد دویم نمره و او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د سمکه واسمان فرست هغه وخت کې نظام بیا د داوود خان نه هم واوخته زه بیا پونتون کې ما نیوهار ته پونځي کې زه د 15 کالو ما چې په افغانستان کې په لسم کې ما هغه وخت کې هم چې په افغانستان کې جایزي اعلان شوې د شیرونو لپاره او هغه وخت کې زما د شیر کتاب شیر نه او چاپ شوی ما دیګي ما شیرونو په یو کتابچه کې لیکلو آقا دا اطلاعات و کلتور وزارت بیارت آقا وقت بیدنن چی ورطا منگا دا اطلاعات و فرهنگ وزارت و سنیم خبر چی سورت وی خود اطلاعات و فرهنگ وزارت چورت دا ترویسی با دا دکترسی بشرفانی پا وقت بیوی پا آقا وقت بیارت اطلاعات و کلتور وی لمرنه جایزه چی دا آقا بیناواسی با گتلا خود بی پا جنتونو کی دا آقا کتاب و دا شیرونه وګټل دویم جایزه ما وګټل زه پلسم کې مزاله کوم او زما په خسر 400 افغاني وی 400 دیش افغاني وی تشکیته افغاني وی دا پاره جایزه کې ما ته ومنل شي ما ته راکړل شي او په هغه باندې زه بیا لاله ما قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون دا مشهور کتابو هغه وخت کې ما دا کتاب واخستم د جایزې په هغه پیسو باندې
د دې معلومي شي چې شعر ته مو تر ډېر مخکې مخه کړې وه کله مو شعر ویل پیل کړي دي
او اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر لوړ کوالي کې ویلی وو زه په ګرانه باندې لسو کالو وم چې ما اولنی شعر وویل د لسو یولسو کالو وم د لسو کالو وم دا شعر نوسته بیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب وو ځکه چې پلار مې خدای وو بخیننګ یو سبزی هغه ریډیو د هنر او ادبیاتو د څنګ مشهور هغه په ډرامې لیکلې شعرونه به لیکل کیسې به لیکل نو زما یادی دي زه وړو کې هم کله چې پلار ډرامه لیکلې یا شعر به لیکه بیا به په لوړ غږ باندې په خپل ویل لسته وایو بای زمونږ هغه وخت په ګوزبګار کې کور زه ډیر وړو کې وم غالبا څلور کالو به ما خو چې پلان مې کله د خپل شیرونه لوستل دیو بل لوستل بیا ما د یاد نه یادول موږ هغه ماته یاد دي لکه یو شیر یو چې دا د چنو چنهار د کنغمه د لر بنو ده دا یو بند نیم بندې ماته یاد دي نو اولنې شیر ما په څلورم کې وې بیا غي نوست از ما دم یادیږي چې منګا د ملنجان به خوده او بخیل داغه په بازار باندې مشاعره وازه وړو کې ومه زه داغه هغه مشاعره کې زه د ګډون د پاره پلان بوتلم ځان سره نو زه دومره وړو کې ومه چې بیا زه ښکارې کېدلم نه په سټیج باندې نو زه هلته یو وډه بګي و نیو دیوال غونی او پاغي و درولم نو ما خپل شعر وې هغه مشاعره ته رښتین سه به خوري وبخي هغه مرته راغلی او رښتین سه هغه وخت نه کور جوړ کړی په 200 کې د کامل ولسوالۍ په 200 کې بیا موږ د غرمې ډوډۍ لاله تلاړو او غالبا خادم سه خوري وبخي خوري په جنتونو کې هغه تشریف راوړل هغه راغلی نو ولکالي نه مشهور لیکل زه په دریم کې وم چې پلار مې خوري وبخي هغه د اول لپاره موږ له کتاب راول چې دا اول ولې د هیټلر کتاب هغه وخت کې ډیر زیات هغه په افغانستان کې مشهور په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دلی کې او هیټلر ما وسو دغه د ډرایور د خلیقې سوا هغه کتاب ټول ما ولوست ما ته یادېږي چې هغه کتاب ما په یو هفته کې ولوسته خو دی په یو ټکی باندې نیم پېښه لیکن هغه کتاب ما ولوسته نو دا ولوکوالی او دا ولوکوالی شاعری وځم
د خپل ژوند د سفر په اړه راته وایس تاسو په ننګرهار کې ته بول وست دوام بیا پسی ورکو
وو زه په کانکور ازموینه وشوله کانکور ازموینه به د دولسم وروسته او ما ننګرهار انتخاب کړ ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل شو هغه پښتو وه او د دې پنجابي یو شاعر بلشا به ویل چې کله ارواوی پیدا شوې ویل خدای د هر روح سره په عربی کې خبرې کولې زما روح له چراغ زما رواله چراغ ما سره په پنجابي کې خبرې وکړې هغه په خپل ژبه باندې مینو زم دا گمان کوم چې خدای زما په دمال روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي. نو ما د دې لپاره ما ننګرهار انتخاب کړ چې پښتو ژبه ورپکې. زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه، یا کلکه دویمه نمره. اولنۍ نمره چې دا وحید په نوم باندې، وحید کرزی، د کرزی صاحب د تره زوی و، مور یې غالباً چې له امریکې وه هغوی واغستله، ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه، دویمه نمره زما. نو کابل طب ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتلل، یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې، څه 250 غالبا زما نمرې. خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم. نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سي بي ولوستله، بیا اول کال و لومړی کال و چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوزه وشول، او بیا مونږ مهاجر شو. مونږ بیا پیښور ته راغلو. د ګڼو نورو
دا وخت تاسو ته بشپړ کړی و؟
نه نه، زما پی سي بي اول کال لوستی و. زه په اول لومړی کال مې و، زما د طب په پوهنځي کې لکه اول سیم به ورته وی چې په هغه وخت کې کودتا وشوله. بیا مونږ راغلو، بیا طب ما بشپړ کړو په خیبر طب پوهنځي کې چې د پیښور په یونیورسټۍ کې دی، او چې بڼ پوهنتونونه ډېر ښکلي و، ډېر ښایسته و. د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته و، د پیښور پوهنتون هم ډېر ښکلی و، ډېر ښایسته و. بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځي نه ما فراغت وکړ، او د دې سره چې مهاجرت و بد ورځ و زمونږ د ټولو. خو بیا هم ښه و د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر ومه د یو څه مودې لپاره، او بیا بی بی سي ته راغلم، بی بی سي پښتو څانګې ته. هغه زه استخدام کړم د پروډیوسر په توګه باندې. نو بیا په یو حساب باندې تر څو وخت پورې چې زه دوه کاله غالباً بی بی سي سره ومه، نو بیا ډاکټرې پاتې وه زمونږ. نو بیا زه جرنلیسټ وم. بیا ما بله پګړۍ مې په سر کړې وه، بله خولۍ مې په سر کړې وه، هغه بیا د جرنلیزم خولۍ وه. نو زه بیا ډاکټر ووم. خو کار مې مسلک مې جرنلیزم او بی بی سي سره ما کار کاوه. دا بیا زمونږ د ژوندانه بله پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته
راغلم. په څه بوخت یاست؟
ما زما خیال دی چې د امریکایي غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې، هغو ته ما دا خبره وکړه. تاسو ته ویم وکړم، زما ټول عمر په دې کې تیر شوی دی چې زه دوه هندوانې په یو لاس کې ونیسم. دوه هندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي. ټول عمر ما په دې کې تیر کړی دی چې دوه هندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي، او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یوه هندوانه هم نه درلودلې، ځکه چې هندوانه ډېره زر ماتېږي، ماته شعر وایي او خدای نه ماتوي. هره شیبه د هر څه چانس وي. زه اوس ډاکټر هم یم، او ورسره زه خپل شعرونه هم لیکم، ډرامې هم لیکم. دا اوس زما ډرامې وي، بی بی سي سره ما لیکلې وي، زما خیال دی چې لس ډرامې وي. زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم. د شل کاله که دېرش کال وروسته ما هغه ډرامې وموندلې، او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم. هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پی لپاره لیکلې وي، او ټولې په چمانې لیکل شوې، په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوې وي. او هغه وخت چې دا لومړي ځل لپاره د بی بی سي پښتو څانګې د خپل د بستاني نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله، او د دې اړیکې دا اړیکه د پیښور ریډیو سره ټینګه شوله. د پیښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه ومه، او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سي 15مه کلیزه وه، که لسمه کلیزه یې وه، غالباً لسمه کلیزه یې وه. د هغې په مناسبت باندې، د هغې په تلاو ساوت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول، هندي خپل پروګرام کاوه، فارسي خپل پروګرام کاوه، پښتو خپل پروګرام، پښتو کوربزو ما. نو دا هغه ځینې هغه خښته کېښودلی شوله، هغه تیګه د بنسټ کېښودلی شوله د اړیکو. بیا وروسته نوی کور نوی ژوند راغی. په دې منځ کې ما هغه ډرامې وکړلې د یو این جی پی لپاره. عمر ناصر صاحب د خدای لري خوږ سړی دی، او ډېر ښه پروډیوسر دی، او ډېر ښه ډرامه لیکوال دی. هغه وخت کې د ډیپټي ډایرکټر و، لکه مرستیال و د ریډیو د مشر د د پیخور د ریډیو د غاړې نو د بی بی سی د خوانه زوم او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر او وسې خدای وبخي هغه حق ته رسیدل دی. د افغان لوبغاړو ډله ما را غونډه کړله او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کوه، د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه، هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل، هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چې لولي او هغه موږ ته ستونزه وه. نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته، چې بیا جان بټ راغی او بیا زموږ نور ملګري راغلل، صدیقي صاحب راغی، صفیا د څانګې مشره شوله.
بله، تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي، که د خپل نورو آثارو په اړه ووایاست، هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه؟
هو، مراندې زما لومړنۍ شعري ټولګه وه، چې هغه وخت کې چې زه په بی بی سي کې وم مراندې چې دی دا چاپ شوله، او رفیع صاحب دی، حبیب الله رفیع صاحب دی، خدای لري او روپ دی خدای لگی، هغوی دغې کمپوز و کما ورته د ایز نه ټول شیان ور ولیږل، او د دې زیاته برخه هماغه شعري ټولګه وه. که څه هم زما دوه شعري ټولګې په کابل کې پاتې شولې، ورسره مې د پلار یو ناول و، د هغه ډرامې وې، د هغه شعري ټولګې وې، هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې. کله چې موږ بېرته راتللو پېښور ته مهاجر کېدلو، او هغه ورکې شولې، زما هغه دوه شعري ټولګې م ورکې شولې. د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو، د هغه شعري ټولګې ورکې شولې. خو دا څه چې ما سره پاتې و، دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکړه، چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اخیستی شوی دی، او په غالبا په لاهور کې په هغه وخت کې که په پېښور کې دا کتاب چاپ شو. او دې کتاب کې زما د ولوکوالي خو نه، خو زما د الکوالي شعرونه هم وو، او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغللو په افغانستان کې. د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روان و، په یو حساب باندې جنگ روان و، د ایدیالوژي په منځ کې، نو هغه هم اغیز کړی دی زما په کتاب باندې. او بیا په هغه وخت کې ما سپۍ لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې. زما کتاب باندې د مراندې باندې غالبا انځور صاحب پې ډېر ګلالي څه ولیکل. په سپۍ باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده، د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوي لنډې کیسې دي. خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه، هغه ما ورپکې څه کړې ده، منعکس شوې ده، ریفلیکس شوې ده ورپکې. نو دا دوه کتابه زما هغه و. بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خرابي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري، دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو، د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو، هغې په پوښتۍ باندې هغه موږ ورکړه، نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما جمه شعري ټولګه وه. چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی، هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې. د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو. اوس یو ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړې ده، چې امازون کې خرڅېږي هم، د اتلي هیلې په نوم باندې، چې اتل زما کشری زوی دی او هیله زما لور ده. د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویله چې یاره دا نوم ورله ورکړه، بیا پکې زما زوی مشری زوی چې دی محمد، چې زه ورته محمد ویم، انګلستان ورته سلیم وایي، زه ورته محمد ویم، ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه یې لیدلی. نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو. اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم، او د شعرونو تقریبا یو څه چا خبره بل کتاب څلورمه برخه به لا تر اوسه پورې لیکل شوې وي. ورسره زه خپلې د ورځې چې کومې لیکنې کوم، لکه امپلسیو لیکنې، چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري، یا سوشل میډیا کې وګوري، خواله رسنیو کې، یا کومې ریډیو نه یې واوري، یا کوم خبرې، په هغې باندې زه لیکنې وکړم. خو د دین اخوته ما په ژوندانه کې زه د ساينس د دګر زکون کې هم پاتې شوم او ادب سره هم زما تړون دی. نو ما ساينسي هم کافي لیکنې کړې دي او په پښتو کې مې کړې دي ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساينس ډګر ته ننوځي. ما فلسفي لیکنې کړې دي او په لسکونو لیکلې دي.
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسې په طبابت بوخت یاست، یعنی رسمي دنده مو همدا ده، نو آیا لیکوالۍ او شاعرۍ ته د یوه جدي کار په سترګه ګورئ او که د تفنن له مخې کوئ؟ خو تاسې وایئ چې هره ورځ څه لیکئ، له دې معلومیږي چې لیکوالۍ ته د یوه جدي کار په سترګه ګورئ. لا هم
و خبره چې دا غره ده سروان صاحب چې تاسو ته ښه معلومه ده، دا په دې لیونتوب یو ځای سړی اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصېږي. د دې ټولو خبرو سره که ته په هغه بیړۍ کې ناست یې او که ته د ډاکټرۍ په بیړۍ کې ناست یې او که ته د بی بی سي سره د کار په بیړۍ کې او د جرنالیزم په بیړۍ کې ناست یې، خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی، شاعري یو لیونتوب دی، او د دې لیونتوب نه بیا سړی په ګرانه خلاصېږي.
تاسو چې ساینسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه؟
نه، نه مې دي ژباړلې. په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم او په تېره بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم، خو زمونږ زړونه ډېر کارونه غواړي. وایي چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي، خو لاسونه زنځیرونه ته پراته دي، او روح ته وختل د شنه اسمان تر ستورو لیونی له خلونو ته پراته دي، او زمونږ زړونه ستا غمونو ته پراته دي. پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، موږ دې غرونو ته پراته یو کنه، موږ خپل غمونو ته د خپل غرونو ته پښتانه یو، موږ پراته یو. ته هر ورځ یو څه کیږي، زیات شان موږ امپلسیو کوو، زیات شان موږ داسې کوو چې یو شی موږ وهڅي، یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې موږ لیکنه وکړو. نو د دې کدی عمله ما دا نه دی کړی، خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره بیا. یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی. قسم هارم په پښتو کې نشته، ویره ترها دا هم په پښتو کې نشته دی، موږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې فلی وبخښي هغه ګرامې لغلې په پولیسي سماندې، خو کیسې موږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تېره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم، او په طب کې ځینې کتابونه لکه د ایلس کتاب په پښتو باندې زه راوش باړم. ایلس چې دی هغه ایډوانس لایف سپورټ ورته موږ ویو، چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره د هغه لاس او ګریوانی، نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي؟ زه په دې ورځو کې په اجین سرویس کې یم، که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی، او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې، خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوی یم. یا تقریبا د 2014 کال نه په دې غړ زه د عیني سره پاتې شوی یم. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی. نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم، د ډاکټر په توګه باندې، او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سي باندې شکر وباسي چې راه کاش ته بی بی سي ورځې دومره کومه ستړی کیدل. نو تاریخ تر کیا سره دومره وکړي لیکنه کو شعر نه ځان نشم خلاصولای، ځکه چې زما زړه غواړي کنه غواړي چې شعر ماته، زما زړه غواړي چې شعر ولیکم، زه بیا شعر لیکم. لنډ لیکنه که زما زړه غواړي کنه غواړي، زه بیا هغه کومه، خو د نویو اوګدو لیکنو ته نیم جوړ شوی لا تر اوسه پورې. اوس مې ورته زړه دی که ژوند پرېښودلو او روغتیا پرېښودلو او پېښو لاله مهلت راکړه، نو کېدای شي چې ولیکو.
ګورم مدام، خوشحاله اوسه.